ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو پیلېږي د ماښام تر لوو بجو دوام کوي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز چارواکي د دغه ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوې نورې ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. دغه راز د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید له یو قوي دریځ څخه وشي نه له کمزوري. د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د مشرانو جرګې له مشر سره خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سوله ملې وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. له 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي ځواکونه افغانستان کې پاتې سي. دا د امریکا د دفاع وزیر خبره ده. وایس احمد برمک پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو او تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10,000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمېر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تېره ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کنفرانس ته وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکایان خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تېره اونۍ څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو ده ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د بې پولي ډاکټرانو نړیوال ماسوي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل سوي وه. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل سوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویل دی کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. بی پولي ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلی دی. جمهور ریاست وایس احمد برمک پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکه. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې دا اقدام پیښو ته پر وخت د رسیدګۍ په هدف سوی دی. د بیان له مخې ښاغلی برمک به په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې مشري هم په غاړه ولري. نن د کلیوالو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر پرون په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د درې ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وویل چې حکومت غواړي د کرنې په سکتور کې د ښځو برخه پراخه سي.
توجه جدی به فعالیت‌های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنه سره موږ پریکړه وکړه څو د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د کرنې وزیر ویل چې سږ کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څه باندې 2,000,000 ښځو لپاره د کرنې د سکتور په برخه کې بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. د اکتوبر 15 له 2008 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په نوم لمانځل کېږي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اوورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې دی، ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو، همدا شانتین فتح شاهیدي، مجید دران، او هیر ادنه وی چې د ملي ځل لپاره به د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي، هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 14 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په غو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د ایران نگهبان شورا د نړی له پیوړې هیوادونو سره شوې اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14مه د نړی له پیوړې هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیز محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپل کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې پرې نږدې د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودری نصار اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه ایش خړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودری نصار تیر ورځ ویل چې شاوخوا 10000 اضافي پوځیان او 6300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه ایش خړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نشته 40% شیعه ژوند کوي او په تیرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې د فرقه ایش خړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیا هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری مدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او هغه د وارخطایي نښه بلله. له امریکا څخه د مدودیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ کړی و چې سمدستي پرون د سپینې ماڼۍ د ویاند جاشار نسلخوا رد سو. واشنګټن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخې ته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه سي په خپلو کې خبرې کړې دي، خو واشنګټن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تر هغو علاقمندي نه لرو چې روسیه زموږ په هغو هڅو چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې مخ ته وړو رغنده همکاري ته حاضره نه وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندیز رد کړ خواشیني څرګنده کړه. او روسي خبر هم ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سم رسي ته مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تیر ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکارۍ ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو ترڅنګ نورې ډلې دلچسپي لري همکاري کولی سي. د عراق د پارلمان یو غړي د سېشنبې په ورځ ویلي و چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کوي. دا خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې وی ګورې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه کړی. د کندوز ولایت دوه ولسوالۍ نیولې او د نورو کې د عملیاتو لپاره امادګي نیسي.
مګور سم په تصفیه ولسوالۍ 14 قلعهزال او خانآباد د عملیاتو مو د ولسوالۍ 8 ترشه ان شاء الله آغاز.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو ترڅنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان دي چې په ملي اردو، ملي پولیس کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریځه وشي نه له کمزوري.
زموږ دریځ هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي.
د حقیقت صدای په اونیز پروګرام کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل اونیز انصاف په لټه کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. له ښاغلي مسلم یار سره خبرې کړې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولو ضد واکسین په ترسره شوي کمپاین کې د ناامنیو او ځینو نور دلایلو له امله له 100000 زیات ماشومان د پولو له واکسینه پاتې دي.
2509 ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي او دا هم د درې ولایتونو نه مونږ ته راپور شوي دي چې د کندهار ولایت، د هلمند او روزګان ولایت.
دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لور کته د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. وابه یوري د کندوز چارواکي د کندوز ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولي. د کندوز سرپرست والي ازادي راډیو ته وویل چې د ټول ولایت تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تېرو څه باندې دو اونیو کې سخت ځپل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردری او قلعهزال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالۍ چهاردره
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم انشاءالله پیل شي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د خان آباد ولسوالۍ لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والي وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والي حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتې ارچی او د قلعهزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والي په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له ښاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه په شا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
و امرل چې د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو تصفیه شوی او د غرض دي ولایت دوی ولسوالۍ نیول شوی او په نورو ولسوالیو کې هم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي. بیا هم په کندوز کې تمکیږو. د کندوز د پیښې په اړه چې کندوز ولې سقوط وکړل، د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی دی، خو بل ورته د کندوز پر هغه روغتون چې د بې پوله ډاکترانو د نړیوالې ټولنې لخوا پر مخ بیول کېده، د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه هم یوه څېړنه ترسره کیږي. د بې پوله ډاکترانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی پر دې روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکتران هم وژل شوي دي. د ټولنې ویلي دي چې تر اوسه د څېړنو په نتیجه کې ورته معلومه شوې چې نور ناروغان هم تری تم دي. د نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان تر اوسه تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. د کندوز او پیښې او دغه راز په افغانستان کې وروستیو ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د امنیتي ارګانونو تر څنګ خلکو د امنیت د ساتنې لپاره ملاوې تړلې دي. دغه راز یو شمېر دولتي چارواکو هم ځینو ولایتونو ته په وروستیو کې سفرونه کړي تر څو وګوري چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په څه ډول کولی شي چې قومي ملیشي جوړې کړي، خو له بلې خوا له دغو قومي ملیشو سره مخالفت هم په وروستیو کې زیات شوی دی. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر وکیلانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو چې په کابل کې راټول شوي وو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره پرون مخالفت څرګند کړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې که حکومت نشي کولی چې په خپله د افغانستان د ختیځو په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو مخه ونیسي نو دغه ستونزه به تر کابله پورې راورسیږي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدو د ډیرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابیږي خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویل یې چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنه کړي په خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول ملتونه دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي لکه ما چې څنګه وویلې دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډیرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړې دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بدخشان او بغلان کې د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته یې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په فاریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوي دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له کندوزه نیولې بیا تر ننګرهار او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوي، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دیني عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل ناروایي. حکومت که د اساسي قانون په تغییر خوړل امن راځي د تغییر ورکا زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته د خپل اردو قوي کې دا کار وکړه بنان زه په حکومت غږ کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راواله.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غني هم ویلي نه غواړي ملکي کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت څېړل کېږي، دا چې د ناامنیو تر شا اساسي عوامل څه دي او دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو تر څنګ آیا د سولې د ټینګېدو لپاره هم امکانات شته او که نه، په دې خبرې کېږي. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپرېږي، یو فرصت دی چې تاسو هم وکولی شئ په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د سولې په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، له میلمنو پوښتنه وکړئ، له چارواکو پوښتنه وکړئ او په دې اړه خپل نظر ووایئ. ازادۍ راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. ناامنی یو له عمده دلایلو څخه دی چې په افغانستان کې د ډېرو برخو کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزیر وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو څخه ترلاسه شوي عواید تر ډیره په ترهګرۍ د او د تروریزم او په ناامنیو لګول کېږي. سلامت عظیمي دا خبره وړم ورځ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړه. خو له بلې خوا د یو تازه راپور نتیجې ښیي چې په 2015 یعنې روان میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 19 او د مخدره موادو تولید په سلو کې 40 کم شوی دی. جزئیات د قسم سولامل پر راپور کې
سره لدی چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتیږي، تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په ګډ تازه راپور کې راغلی چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو 40% کروندې له منځه وړل سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي وایي چې په 2015 میلادي کال کې 90% تریاک د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل سوي دي. میرمن عظیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
کښت نظر به سال پور ما 19%
د کښت په برخه کې موږ د تیر کال په مقایسه 19% کموالی درلود او تولید په برخه کې خوشبختانه 80% دا له 2010 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د مخدره موادو د تولید په برخه کې دومره کموالی راځي. د مخدره موادو د کروندې تخریب هم د تیر کال په مقایسه 40% زیات و.
دغه وزارت د تازه سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل سوی و، حال دا چې د اندازه سږ کال 180,000 هکتار ځمکې ته رسیږي. په راپور کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید اندازه 3300 ټنه اټکل سوې ده چې د اندازه تیر میلادي کال 6400 ټنه وه. په راپور کې د غرض راغلی چې هلمند د کوکنارو د 6400 هکتاره کروندې درلودلو سره په افغانستان کې لومړی ځای لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم په شمال زون کې بلخ په 2014 میلادي کال کې له کوکنارو څخه پاک اعلان سو، خو بیا هم سږ کال پکې په 204 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سوی دي. په دغه راپور کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو تلفات هم د تیر په پرتله کم شودل سوي دي، خو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي د دغو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره لازمه ده څو د سیمې او نړۍ په کچه جدي هڅې وسي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د سیمه ییزې ادارې رئیس اندري ویتسن وایي په دې برخه کې لا زیاتې همغږۍ او مبارزې ته ضرورت لیدل کېږي. دای وای موږ په دې پوهیږو کوم شمیرې چې موږ نن اعلان کړې ثابت نسی پاتې دی که چیرته په دې برخه کې موږ له افغان دولت سره مرستې زیاتې نه کړو او په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. په افغانستان کې د ناامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. کارپوهان په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې که دغه پدیده له هېواده ورکه نسي نو په افغانستان کې به په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له اوسنۍ شمیرې چې 3 میلیونه کسان دي نور هم زیات سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او سم د پولیو د زد کمپاین په اړه بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان د روغتیا وزارت د واکسین د برخې له یو مسؤل سره مرکه کړې ده. مرکه اوس درته خبرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین په ترسره شوي کمپاین کې د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له امله له 30,000 زیات ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې دي. ډېر دغه ماشومان په جنوبي ولایتونو کې له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي. جنوبي ولایتونه دا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال مکه منیر د روغتیا وزارت د واکسین د کمپاین له یو مسول ډاکټر ګلاجان ایوب سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په کومو ولایتونو کې دغه کمپاین په بشپړه توګه نه دی تطبیق شوی.
دغه پنځه ولایتونه البته مونږ څوارلس ولایتونو کې شامل کړي وو چې هغه څوارلس ولایتونه ختیځه حوزه وه، سویل ختیځه حوزه وه، بله د سویلي حوزه وه د هیواد. خو له بده مرغه چې په سویلي حوزه کې مونږ د ځینو ستونزو له کمله ونه توانېدلو چې په هماغه تاریخونو باندې چې دغه کمپین دپاره کپتلان شوی و په هغه پلان سره سم سرته ورسو. مونږ دغه کمپین د یولسم نه تر دیارلسم د اکتوبر پورې چې پرون یې اخري ورځ وه په دې پنځو ولایتونو کې هم پلی کړ. خو په دغه ولایتونو کې 2509 ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي او دا هم د دریو ولایتونو نه مونږ ته راپور شوي دي چې د کندهار ولایت دی، د هلمند او روزګان ولایت. د کندهار ولایت کې د شورابک ولسوالي او د پنجوایی ولسوالي په بشپړ ډول سره د واکسین نه پاتې شوي ده. همدارنګه د هلمند په ولایت کې د موسا کلا او د اروزګان په ولایت کې د دهراوت او شهید اساس ولسوالۍ ځینې برخې د کمپاین نه پاتې شوي دي.
عمل څه و چې په دې ځایونو کې تاسو ونه کولای شئ دا کمپاین پلی کړئ؟
2014 کال را پتی خو د دغه ولسوالۍ بشری ځواک چې دلته کار کوي هغوی هیڅ زحمت ترلاسه کړی نه ده. هغوی د احتجاج په ډول باندې په دغه ولسوالۍ کې دغه کمپاین په دې راوند کې ترسره نه کړ. نو زموږ خبرې انشاءالله د اړوندو چارواکو سره جریان لري. موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو تر څو دغه کمپاین څومره ژر چې موږ وتوانیو په دغه ولسوالۍ کې ترسره کړو. او په دې نورو ولسوالیو کې هم علتونه همداسې دي چې ځینې ځایونه چې دي یعنی په کمپاین کې بدې اوازې دي د واکسین په هکله باندې چې خلک د هغې د تاثیر لاندې راغلي، او د بلې خوا نه په ځینو ځایونو کې داسې یو نیم ځای د جنګونو راپور هم ورکول کېږي د ناامنیو له کبله. موږ نه وي توانېدلی چې په دغه ځایونو کې خپل پروګرام هغسې چې موږ پلان کړی دی په هماغه شکل مخته یوسو.
او په مجموع کې په 14 ولایتونو کې څومره ماشومان له فرعي کمپاین نه پاتې شوي دي؟
په دغه کمپاین کې موږ 14 ولسوالیو کې په هغې کې د هیواد ختیځې، سویل ختیځې او سویلي حوزو ولایتونه دي، او یوه ولسوالۍ چې هغه د لویدیځې حوزې فراه ولایت دی. د دې په څنګ کې د لویدیځه حوزه کې هرات زمونږ ډیر لوی ولایت دی چې د دې ولایت یوه ولسوالۍ فارسي په نامه باندې په دغه 14 ولایتونو او یوه ولسوالۍ کې موږ 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان د کمپاین نه پاتې شوي دي. حالې ځلې بیا هم جریان لري. په بعضې ځایونو کې د ټولنې د مخورو اشخاصو په منځګړیتوب یا د دوی په ملاتړ باندې موږ وکولای شو چې دغه پاتې ماشومانو ته هم موږ د واکسین څاڅکي ورسوو تر څو چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل په افغانستان کې بند.
د افغانستان د روغتیا وزارت د واکسین د کمپاین یو مسول ډاکټر ګلاجان ایوب چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالې مکه منیر ورسره مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو وروسته چې د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسېږي د سهار تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه اورېدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان ولایت نه لیکلی دی چې حکومت باید د کندوز د بیکورشو خلکو د ژوند اسانتیاوي برابر کړي ترڅو خلک پر د خلکو باور پر حکومت زیات شي. نجیب دانش بیا د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی چې د کندوز له پیښې وروسته په نورستان کې هم د دې ولایت د والی تر مدیریت لاندې د سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز ولسونو هم د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنې کړې دي. دغه راز حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې د سبنۍ لوبې د نتایجو په اړه موږ د ازادۍ راډیو پرلپسې راپورونو ته سترګې په لاره یو. البته هدف یې د کرکټ د افغانستان کرکټ ټیم مسابقه ده چې سبا په زیمبابوی کې د هیواد له ملي ټیم سره کوي. موږ د دې لوبې له وروستي حاله تاسو هرومرو خبرو. له تاسو ټولو مننه چې د ازادۍ راډیو ته د افغان بي سیمه تسوتله شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. موږ ستاسو پیغامونه درته په خپرونو کې خپرو، خو پیغامونه مو زیخ زیاتي. له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. د سهار لس نیمې بجې دي وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د ولسی وبخې د مشرانو جرګې له مشر سره د افغانستان د روانو امنیتي وضعیت په اړه او دغه راز د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې به بیا هم قسم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی وای د افغانستان سبات د مزکی او منابعو په مدیریت پورې اړه لري. ولسمشر د خبرې د زمکی ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه چې همدا شیبه دوام لري. د امریکا دفاع وزیر اشن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته ویل په کار ده چې د 2014 کال تر هغه وروسته لپاره د افغانستان له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي او زیاته کړي چې له دغه نیټې وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د بې پولي ډاکټرانو نړیواله ماسوای د روسي چړنو لمخې معلومه سوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر روختون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. وایس احمد برمک د جمهور ریاست لخوا پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیوړو هیوادونو سره شوای ټومی تړون تصویب کړه او له دې سره د دغه تړون اوس قانوني بڼه خپل کړه. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودلی نثار اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشې په ترڅ کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپینې مانۍ د روسیا غوړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او غېد ورختای نشو بلله. او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروفای مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړی دا خبرونه په بشپړه توګه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی همدا شیبه د ځمکې لومړني ملي کانفرنس ته وینا کوي.
نو آوری را که پیشنهاد میکنیم جناب پیکار صاحب و همکارایتان، اول باید مرحله امتیانی تطبیقی رو ببینین که در تطبیق واقعا این اهداف والایی را که ما داریم عملی است، امکان پذیر است یا نی. چون شرایط خاص مملکت ما اگر در نظر گرفته نشه، باز اهداف قانون و عمل به فاصله میاد. مسئله دیگه حل منازعات است. هر قانون مخصوصا یک قانون با اهمیت از این مرحله، حل منازعات باید به صورت دقیق در نظر داشته باشه. چون اگر حل منازعات مورد توجه واضح ما قرار نگیره، باز مشکلات میاد. جناب وزیر صدر عدلیه کو تمرکز کردن سر از این و مسئله آخر میاد. هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه. بنابرای از جناب علیم صاحب درخواست ماییست که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده. وقتی که غصب زمین مطرح باشه، وقتی که باجگیری مطرح باشه، وقتی که پاگذاشتن منافع عامه مطرح باشه، استعمال مشروع قوه بعد از مراحل قانونی حق اساسی دولت است.
د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینای و برخمو واورید چې همدا شپه په ژوندۍ بڼه د افغان ملی راډیو تلویزیون لوري خبريږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ځمکې لومړني ملي کانفرنس ته وینا کوي. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان کې د ځمکو د غصب مسلې ته هم اشاره وکړه. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې د نورو د فساد کوکنارو او امنیتی نا امنی او وروسته ډیره عامه ده په افغانستان کې په میلیونونو جریب ځمکې غصب شوې دي. افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت کرنیز محصولات له بهر واردوي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د خپل ستراتیژۍ له مخې هیله لري چې په اوو کلونو کې افغانستان د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپلو پښو ودرېږي. نن په نړۍ کې د ښځینه بزګرانو نړیواله ورځ هم لمانځل کیږي. وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریځه مخته یوړل شي، نه له یوه کمزوري دریځه. خو مخکې له دې چې د حقیقت صدی اونیز پروګرام واورئ، د ازادي راډیو بل اونیز پروګرام د انصاف په لټه کې خپرېدو ته چمتو دی چې حمیده هارون عثمان جوړ کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازری په ګرکوه ازری کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل نه نه معلول دي. د وای چل کډوالۍ داستون شوه ده خو د اوسېدو لپاره زینه لري.
محترم جوړا صاحب السلام علیکم، زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده، د قرهباغ د اوسېدونکو یم او په پاکستان کې زما 23 کاله ژوند کړی مهاجرم او التنه کوم ده برق او بو قط کوم باندې او زه ترغلم افغانستان ته دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دی درکړی دی په دې باندې غو نه د شوهاته وزارت ته راغلی ما زما आवाज اوریدل شوی نه دی پریخ نه ما کپریخ یم خو ما ته یو مکتوب راکړو په ریاست مهاجرینو الته چور اغلم ز پخپل معلومه می ما کراتم ګردم را متاجم چې حد نه زیات نو الته چور اغلم بس دا خبره کوي چې ته د اسنادونه د پری د 5000 روپے داخل کړه لکه ز 5000 روپے د کم زنه کوم چې ز داخله کوم خپل معلومه تفلان می ټول نه کسانی معلومی نو زما حقوق پر هیڅ توجه نه ده شوی او ز داسې کور کې کرا ناست م قرباخ کې چې کنن می کسباګي غرزيږي خدا چې وګورځي که ټول مونږه تباکیږو نه دا خدا حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرته لر شو واسم نشته اوس کوم سره تاسو مرسته کول شي خدا کنه شي کول نو دا مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا افغانستان دی چې مونږه خپل غاور یا خپل یو چارو کو چې نثار ته بیرته ورشم چې مونږه افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي مونږ څنګه وکړو خبر ادا ده چې مونږ حقوق دی باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم کځای لرم خو تاسو راشي د نزدینه د قرهباغ ولسوالینه تر وکیل ملک پورې پښتنه وکړي چې آیا دا لري کنه که زه ولرم بیا تاسو حق د جرم ما جرمانه کی بغیر د خدای له نور وسم نشته نو تاسو نه هیله کوم چې تاسو غور تاسو وکړي.
ببینین ما شما را دو قسم کمک کرده میتونیم.
وګوره موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولای شو. که تاسو جایداد په واک لري د جوړولو توان نه لري موږ تاسو ته مکتوب درکو د یو ان اس سی آر له لارې هغوی ان شاء الله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک نه لري کیدای شي چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په یو کارګوټي کې چې په نظر کې لري یو نمبر ځمکه درکړو. خو دغه وزارت د کابل ټول ځمکې توزیع شوي خو ټاکل شوی د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولای شو تاسو ته یو نمبر ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک لري ځمکه مخپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ حتما. هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې بي بلا شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځای شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم،
ما که ځای در لوده نو په 28 کلونو کې به زول په پاکستان کې وم. ما به په هیواد کې خپل کور جوړ کړی وای، وږی به ناست وم، خدا به می جوړ و. له دې امله چې زه ځای نه لرم، محتاج او احتیاج یم، اولادونه می معلول دي، خپله معلول یم، ځای نه لرم، د ځای مشکلات دي. ما چې ځای درلود نو زه په داسې ځای کې کېناستم. تاسو یو ځل وروره راشئ وی که ما دروغ ویل کولی شئ چې په ما حکم صادر کړئ. زه ستونزه لرم، خوشی نه یم راغلی، زما دغه ستونزه حل کړئ. زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي. سرې میاشتې هم غور ونه کړ. دا د دروغو خبره نه ده. تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ.
گپ این است که ما برات دروغ بگم میر از قریه پرسان که اگر داشتم به شمور ولسوالی قره‌باغ
بود کار میکردم.
تاسی خپل دا کډوالۍ کارت سره یو ځای وزارت ته راشئ، د حقوقي ملاتړ ریاست ته او یا هم د اسکانو ریاست ته. تاسو ته به لازمې مشورې درکړي او هغه امکانات چې د وزارت په واک کې دي. تاسو پوهیږئ چې د کډوالو د چارو وزارت نوی مشر یو زړسوان دی شخص دی. له دې پرته چې یو وزیر دی، د هغې تر څنګ یو ښه مشر هم دی. نو له دې امله چې تاسو معلول یې، نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رستګي وشي. تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یک شنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي، د کډوالو چارو وزارت ته راشئ، حتما ستاسو ستونزه حلیږي.
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ.
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړو چې وزارت مهاجرین، ریاست مهاجرین، تا خزینه تمون پوسوسو کراتونه قرض میکره تقریبا ما کم لگاولی لزر په پدې کرایه باندې لگاولی راغلم تلم. نو داسې مشکلاتونه دي. زه معلولم، نور واسه مې نشته چې زه د وګرځم یا غو کوم. خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ، بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی، دا غورځیږي. تاسو نږدې نه خپل خیر د زما په هغه باندې باور مو کې. تاسو نږدې نه وګوري پښتنه وکړي، چاهیا دا حقیقت لري که دروغ دی.
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون.
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم. زه هر دول قانونی همکاری دا یو خاری پا حیث کوم. دا چی پا تیره که سستونزی بی زایی ستونزی باوی. خوز دا نوی وزیر پر اطلو سر طولی بیروکراسی او ستونزی لرشی بی. او سای ستونز با حل شی پا حق شرط چی قانونی مواردی اولاندی کلی. لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپناه نه لرل او دا تابعیت تذکره.
قره‌باغ ولسوالۍ کې ما قلعه قاضي کلی کې ما وضعیت جانم دومره خراب دی، دومره که تاسو وګورئ نه شیشې لري او نه دروازې لري. داسې مشکلاتونه دي ورور.
جرات صاحب دوی نور څه هم ویلو ته لري؟
زموږ غوښتنه ده، زه خو که ما ته که دومره ځمکه هم درلوده خو تاسو راشئ وګورئ. خو زما دا د عرضه ده چې ما ته یو چای راکړي، یو سرپناه راکړي چې زه خپل جان تېر کړم. او دا څنګه نش کېدای چې زه په پردې کورونو کې ګرځم را ګرځم.
ان شاء الله به مشکل شما رسیدګي صورت میگیره. در صورت
نو تاسو د یوې نمرې مکه مستحق ګرځئ کېدای شي. لا دې زیاته کوم ژمنه له تاسو سره نشم کولای.
ازي بیشتر نمیتونم بر شما چیز بعد
وکم. محترم جرات صاحب، تاسو نه ډیره مهرباني. کاش کې تاسو غونې په دې زمون حکومت کې، په دې دولت کې داسې کس وي زړه سوځي چې رحم ولري. دلته خو پښتنه نشته، هر څوک چار چاو کو. ستاسو نه ډیره ډیره مننه، شکریا. السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنه اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ، زه صفي الله ستانکزی یم. په دغه پروګرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلمي عرض موږ میلمه ده. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړې.
شکر ستانکزی
کوروده. د افغانستان مشرانو جرګه بالخصوص تاسو د دغې جرګې د براس کې د افغان حکومت ازم ویرادت څنګه ګوري د مخالفینو په لمن ځوړلو کې
ملاحظه خوب هر وخت ودی ونه شو ودی وشو د یو بیل سوال ده. خو ازم زما په نظر باندې د پښته خپورشته دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې مونږ سره ژمنې کړې دي چې مونږ به د دشمن په وړاندې تاسو سره یو، یا به مشوره درته یا به فزیکی عمل کوو ستاسو په غوښتنه. نو هغوی پورې څاړه لري زموږ د عزم د پیاوړي کولو او قوي کولو، چې هغه ناټو او امریکا ده. خلاصه ووایم چې مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د سربازانو او د مصرف او عزم د ستایل وړ ده.
په شمال کې نامنې په دې وروستیو کې لږ څه زیاتې شوې. تاسو څه فکر کوئ؟ روسیې ویلي چې که چیرې افغانان ورسره موافق وي د همدغو مخالفینو په له منځه وړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي، یعنې د روسیې هوایي پوځ به راځي او دلته به عملیات کوي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست؟
د روسیې همدردي د اسرائیلو ده، د دې په خاطر چې دوی د افغانانو سره همکاري کوي. دا نو د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی د روسیې پیشنهاد ته، یا دوی پیشنهاد کړی، روسیې پیشنهاد کړی، د پیشنهاد ته په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده، بیا په هغې وخت کې به وګورو چې څه کېږي. خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه، د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه، ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم، خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یوه زمینه برابرېږي، او هغه هم زه د نقیص، ځکه هغه امریکا او ناټو د روسیې سره په مخالفت کوي. زه خپله شخصا په دغې حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي، دغه نه یم، دا طرفدار نه یم. او په یو ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقي او دغې مخالفت کوي، بیا بېخي نه.
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي، د سولې پروسه هم تقریبا له څه وخته راهیسې ځنډېدلې ده. کسان چې لومړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې، بیا خبرې وځنډېدلې، ستاسو په نظر کې دا خبرې بېرته رابرسېره شي، څومره به ګټه وکړي؟ او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغسې یو حالت کې باید څنګه وي؟
سوله یو خداوندی او خدایي حکم ده، او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لاره غوره کړي. موږ پخوا هم د افغانستان حکومت نه غوښتنه همدا وه چې صلح لاره د یو قوت نه غوره کړي، خپل مخالف پر دغه حده مجبور کړي چې هغوی د صلح غږ تاته وکړي او تاسو ورته لبیک ووایي. دا زموږ د کلیسې وخت دا خبره هم اوس هم ده. او تاسو که صلح غږ کوئ او هغوی تشویقیږي په دې باندې، نور هم خپل جبر او ظلم ته او نارواو ته دوام ورکړي، دا غولول دي ځان. نو زموږ دریز هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي، او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. اوس خو د افغانستان حکومت یو دریز داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وایي اول خپل دریز معلوم کړو بیا سوله وکړو. دا هم ښه خبره ده، موږ د دې حمایت کړی پخوا، او هغه دریز چې دوی د شاشهی د پیښې نه وروسته غوره کړه کلکه حمایت کوو. وبه ګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره پیشرف په دې رابطه کړی. خو زما بیا هم دریز دا ده چې صلح تش په نامه صلح، او د جنګ په جریان کې صلح، او د دې د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسبه نه بولم. تر هغه حده زه د صلح خبرو ته یقیني یم او ورسره موافق یم چې قابل لوری مجبور شي ووایي چې د صلح کوم، بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرعانه چې د صلح غږ وکړي او ووایي چې سید راځي چې ستاسو شرایط څه دي، په کوم شکل به سره کېنئ سوله.
د دې لپاره چې شاوخوا 400,000 افغان پوځیان وتوانېږي د یو لسګونه زره یا که وویل شو 80,000 او 70,000 مخالفینو په وړاندې په ډېره غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څوک ستاسو توصیه څه ده ورته؟
زموږ افغان ځواکونه د ستایلو دي، د یو حقیقت هر ورځ میړانه کوي، قرباني ورکوي، او د قربانۍ تر څنګ دوی هم اولاد لري، هم ورور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زموږ مختلفو مناطقو د افغانستان ته د دغه مسلحو قواو نه ځي. دا باید وستایو، دغه شهدا زموږ افتخارات دي او زموږ د قدر وړ دي. دا که مخالفین 10,000 دي، که 15,000 دي، که 20,000 دي، دا خو افغانی تعداد ده، شاید د دینم کمی. موږ باید د سیمې په رابطه فکر وکړو چې دلته موږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو، د سیمې د استغباراتو او د منطقې بالخصوص د همسایګانو د استغباراتو په جنگ کې ښکیل یو، د دوی سره مو جنگ ده. که د چین جنگ مثال راواخلو، دغسې جنګونه که شروع شي خو ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي، منطقه معلومه وي، او سړی جنگ کوي. یره د هغسې جنگ نه ده چې ستا په قواره او زما په لباس راځي، او دلته د شاشهید غوندې پېښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پېښې مخې ته راوړي، یا د ننګرهار پېښې مخې ته راوړي، یا د مزار پېښې مخې ته راوړي، یا د مختلفو ولایاتو کې دا شوي دي، په مسجدونو او هدیرو کې جنازو کې پېښې مخې ته راوړي. دا د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي. زمان بس دانه ده چه من زمان خواتونه ده ده لزر یا شزر نفر پورانده پیداغه نلده ده مقاومت افسله نلده اصلی خبر ده چه زمان خواتونه ده ترسان چه مسلح خواتونه مو پیاوری دی جمان دی ده افغانستان دفاع ده پر دوی ده یک قانون لفارم پابندی عدالت باید پلی دوی لخوازلم باید ونشی هر چو چه اونی ولشی اگه باید سرنواله و محکمه تماریفی شی و دوی پورانده باید محکمه تصمیم ونسی زمان مخالف محکمه ایم دخپل معاشه پواکده تصمیم ایم دخپل سرنواله ایم دخپل معاشه و دو گوتی پواکده هر اگه ناروا عمل چی که اگه که اینو اگل تا ترس و حرس مداکی گی مخترازی و دو رسون منز خیر مخترازی نزمان پایام و رسون تا داده دخپل زن دخلاصون بخاطر منه دخپل ملت دخلاصون بخاطر منه ام مخالفیون ته ځایمه ورکوي ام د خپل مسله خو او پسند کې ودرېږي خپل اولادونو نه دفاع وکړي د خپل بچو نه دفاع وکړي
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کیږي محترم ستایف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړې دي ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغې برخه کې ستاسو په نظر حکومت ولې د دغې ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولی سکار نه کوي
حکومت متقی نه کوي د هغوی مسؤلیت ده موږ وایو چې دلته څه خلک موجود دي چې هغوی مخالفین تشویقوي د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي مخالفینو لپاره زمینی برابروي په مختلفو ښارونو او بالخصوص په کابل کې او د دې نه هیره لرو خدای نه خواسته دا مو مخکې پیشبیني کړې وه چې دغسې یو حالت مخته را نه شي په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي هر کور وکړي نه ستا په خلاف مقاومت شروع شي هغه د سکوندوس کې ثابته شو چې همداسې یو حالت غوره شو موږ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې د ملا عمر پاتحې اخیستې د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شاه شهید خلکو سره خواخوږي وکړي د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو اما زینو کی قربانی ورکړی دا اوس رخوا وګیو کی د مخالفین سره خواږی کی د نیو پوختی د یو پلټی او دوی تعقیب لاندې ونیسي دوی څه کی په کابل کې د څه لپاره راغلي دي چې دا پینځو ستون چې اوس نه وایي ریواج شوی په مطبوعاتو کې دا معروف شي زمونږ وختونه په خوند حکومت ده اوس هم ده دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت او استاد سلام ورته ویلي دي کته شو معلومات نه لري شي معلومات هم سره شریکو د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم کله چې استاد سیف د مسعود خلیزه کې بیان درلود نو هلته یې ویلي چې که ملا عمر موږ وژلی نه ده نو مقصر یو د شریعت د نگاه په یو امیر یا یو رهبر چې موجود دی کدوم رهبر وجود ناخسته د شریعت له ادرس نه خبرې کړې دین د ادرس نه خبرې کړې د حدیث او د قران د ادرس نه خبره کړې مقابل کې طالبانو پخوانی وزیر او جوست د سولې پروسې سره ملګری شوی یا د سولې شورا غړی هم دی نه ده خو پار پروسې تر هغه 2000 ماش لري دلته له 12 نفر محافظین هم لري د خلم الدین په نوم د مطبوعاتو سره خبرې وکړې چې که ملا عمر دوی نه ده وژلی خو ان شاء الله طالبان به دوی وژن او دلته 2000 ماش مخلي دا یو بیلګه ده نو او موږ نه دی ویلي مطبوعاتو سره خبرې کړې دي مطبوعاتو دا خبر را افشا کړې نو بس دا ده چې موږ نه وایو چې قلم دین شاید د مخالفینو سره لاس لري دی شاید آگاهی هم دغونه دي زه نه غواړم چې نور دغه په حریم باندې تعرض وکړو په هر صورت یو پلټنه خو باید وشي یو تحقیق باید وشي چې وروره په کومه درس ملا عمر یا د طالبانو ګروه هغه ګروه ده چې زما پیونه دوه درې سو نفر په شهید کړه شهید کړه او هر کال او هر ورځ ز د دوی نه رنګ په مختلف ولایتو کې بل خصوصا د کابل پیخي په دې کې مونږ راوژنې نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لري
ورسته پښتنه تاسو زینی کې دایشي فکری مخالفین ورته وي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو په اړه ځینې دعاګانې کوي ځینې تورونه پورې کوي مثلا دوی په مثالونه راوړي دي چې ستاسو په زور باندې ستاسو په واسطه باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوي دي ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغو کې دوی لاس لري د تناژ ترازو کې او ستاسو په اړه تور پورې کړی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري دغو سپیناوی څنګه کوي تاسو
دا خو د خلکو تبلیغ ده اول خود را دوم د دې تڅنګ دا وایم چې هغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پر تعلق لري دا چې نشته په حکومت کې یا په د ګمرکات او د شینو کې دا بیل سوال نه خو کین پروا یې نه لرم حمایت هم کوم د یو افغان په صفت د دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایستو کوم چې مقرر شي ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کونی سو که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یوزایته د افغانستان د قوانینو او د مقررې لمخنه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلمان د مسلمانیار راغلی یا خپل یا دوست یا ترزو یا ورورم ام ظلم ده او هم ناروا ده او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم دا کار به ونه شم څوک رانه ونه شي کړی ځکه دا باید ونه شي او زه د دې طرفدار نه یم چې زه دې د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د دې چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخسر کړي د رقابت له مخې نه راځي او هغه اصول پلي کېږي نو د دې طرفدار هم نه یم چې زه به د دې معنی شم او د هغه ځوان دروش بخری ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تاریخ لري څه چیزه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلمان یاد غره دا درست عمل نه ده د دې مخالفی خو په ګمرک څوک نه لرم د مامور په صفت یو څوک زما د کورنۍ نه د مفرزې د پولیس قومندانو هغه د ترې څلو میاشتې کیږي چې لري شوی ده لري نه بلکې هغه موږ هم دغسې کیسې چې وي موږ راوخته د مرکز ته اوس مرکز کې خپله وظیفه خپله مو راوخته د غصب په رابطه یا د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هیڅ شی وجود نه لري او نو داسې څه شته بس افغانستان ده او په افغانستان کې د وروش وکړه د یو ځوان په صفت باندې اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم کله چې زه DDR شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي فرقې ماوینم او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې اما خپل مربوط خلک زما سره ده وزما د غروش ام افغانستان ته په سیاسي نو ته درد سر ده ام په سیاسي دا کې په نګره هر متاسفانه ده سالم لار نه ده مونږ باید مشترک توګه د خپل منطقي او د خپل ملک لپاره کارو ته د ټیم ملګری یا خپل خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري ده مخربیدل ظلمي نو ولی ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله د 55% د نظام سره تقسیم دا عدالت چې د خلک تاسو مجبور کړی او مانه په سوال وکړي دا عدالت ولې د ځوانان نه کوي چې د رئیس جمهور اشرف غنی او تاسو بیګا د دوی والیان ولې چې مخرب شو اکثریت د یو والی نه غیر چې یو ملي څیره و سره نور اکثریت په ولسي رئیس وکیلان خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړی پر تعلق نه درلود تاسو خپل تداوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت سره په دغه پروګرام کې
شکر
مسلم خبرې کوي کورودان شنو تربیه
دایا دا تور دړکې مې سنکړي تنو چې نورو نو وجنم بچي د خپل مور دایا دا ګوتې رانا برګې واخلا کنه ما شراخ خپل دا پخرو رب د مٹو زور میں ہوم بگا وچران ما پیدا زل بچاکو خدایا ما خلا پلم بلم بگا سن پبل چھا بلو خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے سو پن خدایا 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 ترګې مې واخل چې انسان شمنو دا شاړ جوان ګونګې کا خدایا Thank you. کمی بیا چاته ورکو پیتی غور